saat. نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دو میاشتو مخکې زلزلې کورونو، تاسیساتو، مالدارۍ او کرنې ته د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی دی. لویدیځو اژانسونو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تیره شپه دغه راپور ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د تیر اګست میاشتې په 1 د شپې مهال زوروره زلزله وشوه چې له کبله یې د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. زلزلې ډیر زیان په کونړ او ننګرهار کې واړوه. ګڼ شمېر زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د دوی د ژوند د تریخوالي او نازکوالي په اړه په زلونو ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوي دي. رویټرز اجانس د بېلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې 1 کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اجانس ته ویلي دا مهال د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 12 راهیسې بندې دي. دا لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په ځواب کې د طالبانو حکومت پر پوله پاکستانی پوځیانو سره په جګړه واوښت. دواړو لورو د اکتوبر په 13 په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه او ټاکل شوې د اوربان تعقیبي غونډه سبا شنبه په ترکیه کې جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو لوړپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال راډیو ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سیرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړې چې پولیس ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد پمز روغتون ته ورسوه خو هلته تر رسېدو وړاندې له عادل سا ورکړې وه. چارواکي وویل چې سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه څه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی کړی. تر دې پیښې لږ وړاندې د اسلام آباد پولیسو پر خپله اکس پاڼه په خپور شوي بیان کې د عادل اکبر انځورونه خپاره کړي ول او ورسره لیکلي ول چې هغه د حاجی کمپ دوره وکړه. هلته یې د امنیتي انتظاماتو جاج واخیست او پولیسانو ته یې د بیدار اوسېدو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ټرمپ به په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا یې سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تاجکستان نن هم د ګډو ګټو هیوادونو د غونډې کوربه دی.
جمهوریت‌های آسیای مرکزی
هم منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شکل تردید کړي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی هم په تاجکستان کې دی خو معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او کنه. افغان سوداګر وایي پاکستان سره د لارو بندوالی ایجابوي چې هند سره هوایي کوریدور فعال شي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 88 او 88 مواد واخلي جګی کی.
د غلام خان بندر سوداګر بیا د دې لارې خلاصون غواړي.
هغه مو د هغه مش ور بند مو شو په کار جلارې کلو شي د ګړ ور تکلیف آسان شي تجارتونو تکلیف آسان شي.
او ډونالډ ټرمپ د آسیا مهم سفر پیلوي. جنوبي کوریا، مالیزیا او جاپان ته روانېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منې راځو د خبرونه د سر موضوع ته. بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت والی د لومړي ځل لپاره د وی رسمي غونډه کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر کړی دی. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو د حکومت د استازي سفر تاجکستان ته د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي لپاره مهم ګڼل کیږي، خو زیاتوي چې د دې هیواد اړیکې له طالبانو سره له امنیتي اندېښنو سرچینه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د ګډو ګټو هیوادونو غونډه نن جمعه هم دوام کوي. دا چې د طالبانو دغه استازی به په غونډه کې ګډون ولري که نه، په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې تاجکستان تل د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کړې، د بلخ د والي دفتر تازه ویلي چې بلخ لپاره د طالبانو حکومت والي محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی دی. د دغه دفتر د ویان په اعلامیه کې چې پنجشنبه د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه یې خپره شوې راغلي چې وفا د تاجکستان د سرحدونو وزارت سره په ګډه غونډه کې د ګډون په موخه د یاد هیواد پلازمینې دوشنبې ته سفر کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د ملي ګټو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې بې ثباتي د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په ګټه نه ده. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د طالبانو د حکومت د استازي سفر د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي په برخه کې مهم ګڼي. په روسیه کې افغان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 23مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم میشه کې طرفین میخایل میک دیگه اطمینان بدن که از
دا څرګنده ده چې دواړه اړخونه غواړي یو بل ته ډاډ ورکړي چې د دوی له خاورې هیڅ خطر یو بل ته متوجه نه دی. په ټوله کې کېدای شي ووایو چې د اوسني افغان حکومت او تاجکستان اړیکې په داسې ډول روانې دي چې د دواړو د نږدېوالي سبب کېدای شي
دیگه که نزدیکی طرف های نه در بر خود داشت.
د نړیوالو چارو پوه عزیز احمد بارز بیا وایي د تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو اړیکې له افغانستان سره په همدې ډول د هغوی د امنیتي اندېښنو پر بنسټ دي.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و
تردید منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. له همدې کبله دوی اړ دي چې له طالبانو سره محدود او محتاطانه اړیکې ولري تر څو اقتصادي او سوداګریزې چارې اغېزمنې نشي.
اقتصادي او تجارتي او انهایشان راکټ نمانه.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبې پنجشنبې د اکتوبر 23مه د مشترک المنافع هیوادونو یا CIS د دریم کنفرانس کوربه وه. یا CIS د دریم کنفرانس کوربه نه وه چې موضوع یې د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وه. په دې کنفرانس کې د سیمې او د شانګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له 150 څخه زیاتو استازو ګډون کړی و. د تاجکستان د رسمي خبري آژانس له مخې دا غونډه نن جمعه د اکتوبر په 23مه هم دوام لري، خو په دې خبري راپورونو کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون څه نه دي ویل شوي. د یادونې ده چې تاجکستان مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د مخدره موادو د تولید او چاخ په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نور هیوادونه روسیا او پاکستان هم په څو ځلې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش په اړه اندېښنې څرګندې کړي، خو د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون تاویرات کړي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته تاجکستان د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي، لکه د ټول شموله حکومت جوړول. تر اوسه یوازې روسیه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، خو بیا هم تاجکستان له طالبانو سره اړیکې لري. د بېلګې په توګه په کابل کې د تاجکستان د استازي حضور او په خاروخ کې د طالبانو حکومت قونسلګری فعالیت چې دا د دواړو اړخونو تر ټولو لوړه کچه اړیکې ګڼل کېږي. د یادونې ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ آسیا د نورو ګاونډیو برخلاف په دوشنبې کې د افغانستان سفارت ساتلی دی. دغه سفارت لا هم د تېر جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کېږي، سره له دې چې طالبانو په څو ځلې ویلي چې د دې سفارت سفیر او کارکوونکي د دوی استازي نه دي او اسناد یې معتبر نه ګڼي. خو دغه سفارت سفیر ظاهر اخبار خپل ځان په تاجکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي استازي ګڼي او تاجکستان حکومت لخوا رسمي مراسم او غونډو ته بلنه ورکول کیږي او ګډون پکې کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی لویه او جدي اړتیا ده. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی په مسافر وړونکو الوتکو کې هند ته تر ډیره کم صادرات لري او د پراختیا لپاره یې لویو بار وړونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي او وایي دوی سږ کال د واګې بندر له لارې نه دي توانېدلي چې کافي وچه میوه هند ته صادره کړي، ځکه سږ کال له هند سره د واګې بندر تر ډیره بند پاتې شوی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم له جګړې او تاوتریخوالي وروسته د تګ راتګ لارې بندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه مونږه صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته راانتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیارې وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګا بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترنګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګا بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګا بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوې د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه او ارزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 21مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
اوریدونکو بیا هم ورزو همدې د سوداګرۍ او تجارت موضوع ته. په خوست کې سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتی لار بیرته پرانیزی. پر روان موسم کې په یاد لار د افغانستان څخه تازه میوه او ترکاری پاکستان ته صادریږي، خو له پاکستانی څخه بیا سوداګر سیمنٹ، وریجې او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر ولاړ دي او د لارې د خلاصون په تمه دي. تفصیل له نجیب الله الوخیلو.
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزیو او تازه میوو بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری سمالونو د لیګ را لیګ په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلاري باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګری زموخو لپاره په دوامداره توګه پرانستوي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینې دا موټر ټول انګور دي، کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډریورانو ته، موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. غوښتنې مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي سے موٹر دوڑ خانہ زیر آزی نو نے موٹر تکلیف بم نہیں دے ٹرانسپورٹ امال بک کھلتے من سر رسی گرار سی
انگور کو خراب سجدا کا دی بوجو نو کا جنریٹر کرو سا کو نہ دے کے بازار تو نو ولا گل ٹلو بتلو دے ہر وقت نہ گوران سیزن رچی پاکستان دا ٹیم کو لرا باند کو پنجان انگور ٹلو نہ وہ بھی دے ٹل خراب زمین اور کرن سی دار کے اوپن اپ دے کی تو مزد ورنستا مالے نہ پے دے کی.
د افغانستان په ټولو سوداګریزو بندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یازمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
دغومش وربنده مشو په کار جلارې کلو شي د ګډو ولا تکلیف آسان شي، تجارتیانو تکلیف آسان شي، ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی نو بس نور مقصود دی کې
مشتا ډیر سخت تکلیف تا سخ تجرون تا کاروباریون تا سخ نقصان دا میر دوی سره حکومت تا سوالیا کی اپیلیا وتا کی چې میر دمره چې دکیم بور گاډی دی دادا خلاص کو نیرا چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غالی یار دوسی ور سی و دوا سره میر د خیر حکومت نه دی میر خیر د اعلان وتا غوړي خو میشتا ډیر سخت تکلیف تا دازي دی به دل منځه دی وو وټله خروک می دا نیرا ستړي شوی ایسا طریقہ می نشتا خالی چانه پښتنه و کی چې گیټ کلا خلاصي گیټه سپاته نه لګي.
په ورته توګه ځایی مسؤلین او د سوداګری زبن سټونو مشران وای ک سوداګری بندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادی ګټه رسیږي او د خلکو کاروباری هم خکیږي. د سوداګری او پانګونې خونی مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز وویل
ځین بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست کار شوی دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر پنځو سوو پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او دغه بیرته سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څېر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي انشاءالله د هدایت لپاره به تصمیم تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لاري لکه ډنډې پټان، انګور اډه، ترخم او سپین ولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یو ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورن کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
ازادي راډیو ته ورجوینیستې تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږو. اوس ورځو د نړۍ او سیمي یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ترامپ به په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبی کوریا ته ولاړ شي او دا سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 13 د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په سنډه کې چې په جنوبي کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شی جنپینګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. هغه لومړی مالیزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. مالیزیا کې به نوموړی د امریکا او مالیزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم ووسي. وروسته بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ ښځینه صدر اعظم سانا تاکایچی سره به وګوري. د هغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبي کوریا متمرکزه وي چیرته به چې ټرمپ د هغه هیواد له ولسمشر سره ګوري او یوه ملمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبي کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبي کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبي کوریا ممکن ټرمپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ټرمپ د بیالیدو احتمال زیات کړی دی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه کل ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم راځو یوه بل موضوع ته. هغه دا چې د بخنې نړۍ د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي په بشپړ توګه له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورولو سره مخامخ شوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ځینې افغان خبریالان ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتېږي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په 23 په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې واک ته رسېدلي د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان څېړونکو فرشتې عباسی په حواله لیکلي چې طالب چارواکي په زیاتېدونکي ډول افغان خبریالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منظور شوي مطالب خپاره کړي او هغه کسان چې له دې چوکاټ ووزي د خپل سری بند او شکنجې سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشان میته کې از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها موندن موقعی چل 2021 کار را پده خواه طالبان و ده غصل پره چه دوی انتقاد بولیگ درسانه و پر کارکون که ده ترنی سانسور او سزاگانو پا بلی کول و رسانه لمنز بولی. واضح ویلی شو چه نور افغانستان که هیچ پیپری او خپلواک رسانه نشته.
دی راپور که اولان دی راغلی چه ده طالبانو ده حکومت ده استخبارات و اداره او ده دوی ده امر بالمعروف و نهی نیر منکر وزارت در رسانه ټول موارد ساری او پټکوي د طالبانو پر چارواکو آن کوچنی نیوکه هم کولای سي د خبریالانو د نیولو یا شکنجه کېدو لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبریالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې دی وی کورنۍ رسنۍ خبریال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل په کابل کې د نړیوالې رسنۍ وی خبریال هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبرې په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیل ادارو لخوا اطلاعات هم نشریکیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دی دلیل خواد موثق و معلومات او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لسون سرمخ کی بود. چې دا د دې لامل کېږي چې موږ هغه مواردو ته پوښښ ورنه کړی شو چې د افغانستان اړوند وي او موږ پر وړاندې هیڅ هم نشو کولای.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان خپل دی راپور کې چې د 2015 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د لری لاري لاتلس او ترکیه کې میشتو دیرلس افغان خبریالانو او د افغانستان کډوالو او د افغان کډوالو بیلابیلو سازمانونو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړی زیاته کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په منظم ډول د رسنیو دفترونه تلاشي کوي. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کېږي. هیومن رایټس واچ د جلا وطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي، ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي. د سازمان له بېلابېلو هیوادونو چې د دې خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د انتقال چارې پروسس کوي غوښتي چې دوی د زر تر زره خوندي ځایونو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه سازمان د راپور او راپور کې د مرکز شویو خبریالانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي. خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمېر رسنیو له همدې امله خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي.
تاسو زموږ غاغله آزادۍ رادیو نه اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې په کابل کې د برېښنا پرچاوی له څه باندې وی اونۍ راهیسې روانه ده او خلک وایي چې ډېرې پتنګ کړي.
یو شمیر کابل ښاریان وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینی چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادله وایي په کابل کې یو اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کېږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارت پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاوي زیات شده، فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچاوي ډېره شوي. یوازې درې څلور ساعته یا ډېر تر ډېره 5 ساعت راځي، له دې زیات نه وي. په څلور ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د پخوا پرتله پرچاوي ډېره شوې ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 22مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوۍ شکایت کړی. دی لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلې وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبې د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سې شنبې د اکتوبر په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او 11 نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له 2 کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره. آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو میلما اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوښ او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمې د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر رادیو کې هم یو څو خبرونه شلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره هم تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې و چې ځینې څېړنګونې مې ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشل سپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 اټه کې نو په یاد دی چې موږ شپږ اټه یخ وجمه وو. موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 900 شپږ اټه وروستي وخت وی به چې نوې کال سره 900 اټه اسو. دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات نه سم دي، بس هر څه وته را څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول. موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره وکړې. مشاورونه واغه عسکري ته بنې ولا یې نه پرېښول. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید وسول. نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مجنه. نو زایم یو پخ کې مو چې مجبورې مشتلی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب، او بیا د کوټي د ژوند راته وایست، د چمنو د کوټي د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره سره مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوجو ډېرې دي، ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ژوند شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید وسوله. نو یو یتي مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مونږ نه پریښوله. دوه سم ټولګي مې هلته وای، بیا د کندهار درملمن ترالمه چې بیا زرالمه، او بیا د کندهار پوهنتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و. سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانې ځواني عمر تیر کړی دی، په کوټه کې مې تیر کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یاد دي، اغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو، ښوونځي ته تلو. نو اغه اره کوڅه اره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده. او چلته یو زمر د پښتو ادبیات استاد و، د پښتو مزمن به راتوایه. اغه به ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایي. بیا به دغه خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی، دغه مقاله لیکل و دغه رادیو مو تلم دی، او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درېسه کالداري، بیا مې هغه رادیو اوریدل، دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس مینه پیدا شو، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موخه نه ته مسایده ده، یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسېلې لنکړې و، ما دریم نو زب دریم سو یوما نو بیا زو اعلان یو کچته جراسه چې زبر له پر گیټ نه پر شولم چولته دغه شان خاطر لري ما یاو نو تته څنګه راغله نو په ډیر دغه بر تراويست ول زبر ارسه ما جره ګور رادیو ګور نو ما ته ډیر افسوس رالی خپل روس پرېت نه یریج بیا پسته بیا اعلان کاو چراسه ما بیا می خاطر ولې کې ډیر غوږ دلیک مرته ولې کې چور راز درسم څوک نه پرېږدي پر گیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مړ برته ولاړی ته ځان سره بوز بچ زبر له کوټه جوړې ولګله خبر خبر
لکله
او مننه شاه سرمان سمترم دغه شیر خو به دی وځه خوشمن زړګي په ژغ دی روشم دغه سدی زچ به کله ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زبو غره از معلومه شه چې ما دې کړی دی د 1991 کال د 10 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې کړی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې دوه مونږه ټکیش نو لومړی شه ما په دا باندې کړی دی نو بیا مې شاعري کوم او کړه ځکه چې بیا زه کدار تراله مې د رحمت واد ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغ سم بیا مې نو مالی نه کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ مالی مومه نو شه ته دې نه پاره کېدم خو شیر مې لیکي په مشارو کې ونه راځه کوم شیر مې لیکي یعنی ته ما تر شیر نصر ډیر لیکلی دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې په نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیروی نه غلط سو ته په خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوښیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر شي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا مې قلمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ما ته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ما ته یې وویل نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په ډېرو بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامیر په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بچې د چاپ ځلاج په مخ راغلي دي مخ مې نه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې ویل لکه ام مسلک دی ام شوق دی ام زراعي معاش وو نو دا خلاصې نه ورته لرم
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې شو کتابونه چاپ شوی تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چې ورک نسی چې په چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسی ژبېنه وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما ابو حنیفه، ما او پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهوره دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ سو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ سو، او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ. یعنی ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړي دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه سم کولی، کډوال یم، کار نه سم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګېټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ور نه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه وایي زما سره، بلکې ټولو سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلوع افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منل رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرسره واریان و، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کور چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې مې اورېدلې وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړی، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه زما په زړه کې مې را شروع کړل. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایېږي، هر خبرونې ته لس پنځلس لیکه راځي، ستا د موږ به پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو دا خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړل شوې مې نیوي، بیا به هغو زما غږ واورېدي ول، ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داستا خبرونې خو موږ اورو، تا به داسې ما په زندې خطه خنده مازم لکه فلمي رو سودا نه شم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه، بیا چې کله وجه په ځمه کې بیا یو څو مشلته کار وکړي، بیا د کلید پاسنو بیا راډیو سوله په هوا کې یو مجله راستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به څونه پوسټر بېکاره ستې څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم، دغور توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ما ته هم چانس راکړې. په دې کې بیا ما د بخبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خبرونه وه چې حرکتونه وه، یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څومره بعد یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره، اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلک دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نه شدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه، نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مران نږدې سوم، نږدې څه چې بېخي دغه سوم. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزان راډیو کې ماته بله مخیره پیدا شوه، هغه کسان چې ما نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې، چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ، بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې، څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا په یو داختر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي، دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دویچه ویلې راډیو یا د آلمان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبرې اړي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره مې همکاري راډیو سره همکاري درلوده، د ځینې تلویزیون سره مې هم همکاري درلوده. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه، د دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې کوي تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نه سم کولی. نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله وه او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه دغه امنیت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې، تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کول.
کله بیا له وطن ووتې؟
له وطن نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بله خو مخکې تللی وم داونې بیا داسې و چې د دویچویلې راډیو چې ما کار ورسره کاوه، دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره. تیکر وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته راغلم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سې دغه راتلای بېرته سې، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې. دا بهیر ودرېدی، بیا څوک تللی نه سي. او بیا تاسو دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې، ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې مې بس زړه ښه کړي، زړه مې راغونډ کړي، رارهي سوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو، چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سروان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوالې راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې یي؟ هلته ما کار وکړې، مانه زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې. اغه د بیخ پرونی چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راسته و، اخیرا هغه خبرونه ما چلوله. د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلوله، د لې مې د شوز مېرمن لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وایم، دا زنه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او بس دا خبره دوه دغه دی. او په ځمن کې پلار یو څومر مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کوله. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښون نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مور خو مې د وختي پاسې یو شي د سوي د پلار دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ ښکارا سو څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چې رااله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلګو ته ول خلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې؟ ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلون لرو سروان صاحب محترم، نه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوښتې. ما ول زو درو و غرو درو و درابو راوښتې، یعنی بل وچ تر غلېم نه په جواب پېدم نه په کلچر پېدم، ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و. یعنی د سې په مکتب کې ویلې په کورس کې ځکړی المانیو به خیر ورېدل نه و، پرځینی وخت مو ترانګ شه دي کړي مو متاین ده نغلمانی مو ترانګ چې افغانستان ته راتله پر ایبد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره ده ته به کوم شه بده هغه د غلمانی شه بو نو دل تر ټول شان بیخی یو کال کدر خو زه بیخی قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره څه دي نو په دغه څه چم په دمه کرا 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 مې بس ځانو سره یار کې غوړم زما د جیب کورس زما بس تمه یار کړی ور سره سوداوي کوم سپورت زما مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخ یو چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ومران ترسیج نو ما خپل کوشش کړی دی زما وسم دغه کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست او تل فکر ته پیدا ست او تل مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد او تل څه وځي او تل څه شپې کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک د تل سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزارا کړې د حالته د اړیکې جوړې سي ویات د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پر دې وطن دي هر ځانې خبر ده پر دې په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم سي د واړه پر دې سوې کاستې وکم سي د واړه پر دې سوې د پر دې په انګړ کې اختر نسته
تو دا راته وایي چې کله سي انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي دا ټول سیستم ته نه وي د خلکو خبره ته نه وي د دود دستور ته نه وي هر خبره ما پاره نه پېژ کبه سړي کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو نه چې ورته یا تاسو ګوت ورته نیسو دا په جرمني کې به چې خاطر خلق به بل کمه کتل به موږ اوساس په ټولو کمه خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوت چاته نه ځاجر بده خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی لري دغه کړي کې وسنه امدارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی ورځي ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د کلتور داس کلتور دی او بل د پرکشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پرکشنانو باندې دی او دا ډیر شکار دی خوشاله پر ډیر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موقع د کډه د خوشحالي موقع د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول خوشاله فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي دي دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو هرڅه مورته ور بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو کې نه پریږدو په دمه لایر په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چې پښېنی چې خبره وکړه چې په بیا ده به د خبرو کول جرأت یې خو دلته پر قدم قدم مې مشوان دوه په ترين کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره مګي دوه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څو ته چپس شخ بدره نو کچیر مر په وطن کې دوه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجربه ده او دا خلک نو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده جنګ نه دل دلی کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مر باندې ګرم دي خدابونه باران دي په دې چې موږ هم داسې و په دې هله چې موږ داسې ورده خوشحالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې وینم به خپل معلمان سره پرتل کوم لیکن وکه خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مې څو امکانات موجود دي څو خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي د ګور په شونډه به مسکا خبره ده څومره وګورم چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي به ته چې خو کړه پلاړې مر دي امر مر دي چې وګورې وینې ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام ترلاسه کړی دي ټول خوشاله ده کسان دي چې ورته ګورم ټول چې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې افغانستان کې اورپال د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ، د خلکو پر ژنو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي وطن شاته پاتېږي، وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یاست؟ تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچه ویلي کې کار وکړو.
دوه کاله مې په دوچه ویلي کار وکړ، پس هغه چې مې وکتل چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا به ته ځې ورځې کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کال ته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه سره وه. ما هېڅ المانۍ نسوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره و، سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نسوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار و ښه دی کوي، بیا په لیکونو باخته یم، ځینې ادغه سره سره ځینې مبادله سره پرته چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن،
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب. بیا له تاسو څخه ساسه درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ساسه ټولو لپاره یو څه یي، او ساسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
جمال